دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو بجه سو په دې ساعت خبرونه کې مهم زابوريوال کاکړ هرکلی کوم. د خبرونه په لومړي نیمای کې تاسو ته د نړۍ پښتونخوا او پاکستان او افغانستان په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو، او د خبرونه په دویم نیمای کې تاسو ته دوه اونیز پروګرامونه وړاندې کوو. خو تر هر څه وړاندې به له فرخند اسد څخه د دې ساعت خبرونه وو.
السلام علیکم. لومړی د خبرونو سرټکی. په ترکی کې د پوځي کودتا د ناکامېدو وروسته د امنیتي ادارو هلې ځلې لا هم روانې دي. د شمالي وزیرستان چارواکو ویلي افغانستان ته تللي میاشت وزیرستان کډوال باید د ستنېدو لپاره فارمونه جمع کړي، او په دې وروستیو کې په ټولنیزو مطبوعاتو کې د خپلو ویډیوګانو لپاره مشهوره پاکستانی اداکاره کندیل بلوچ وژل شوې ده. د خبرونو تفصیل. په ترکی کې د پوځي کودتا د ناکامېدو وروسته د امنیتي ادارو هلې ځلې لا هم روانې دي. او ولسمشر رجب طیب اردوغان استنبول ته رسېدلی او وایي چې دی هیڅ چرته نه ځي. په استنبول هوایي ډګر له راغونډو شو خلکو سره د خبرو پر وخت ښاغلي اردوغان وویل چې د کودتا ملاتړو ته به سخته سزا ورکوي. د حکومت د لرې کولو په هڅو کې 15 جنرالان او 9 کرنلان د خپلو دندو هم لرې کړل شوي دي. ولسمشر اردوغان وویل
askerin içinde bunlar bir grup azınlık. Türkiye'de şu anda
da de Turki papas ki derlek kasan di che po Turki ki hukumran gonchta che khalko muntakhib kade ya walas mashar de che walas muntakhib kade aw mung ba tar akhir pore kar sartar sawu aw khpal hewad ba de hamla kaun ko ta kala ham an preek tu. د جمعې په شپه په وځ د سرکاري ټلویزیون له لارې د مارشل لا او ګرځبندیز لګولو اعلان وکړ چې وروسته حکومتي ملاتړي لارو کوڅو ته راووتل. د ترکی چارواکي وایي د کودتا پر وخت رامنځته شوي اخوډب کې لس کم سل کسان وژل شوي او تر 1100 پورې ژوبل دي، او د 1500 زیات پوځیان نیول شوي هم دي. د ترکی ټلویزیون یو ویډیو خپره کړې چې پکې هغه عسکر چې د تقسیم سلور لار او باسفورس پل قبضه کړی وو د پولیسو په ولکه کې دي او خلک ور باندې چغې وهي. د ترکی لومړي وزیر بیا ویلي د کودتا پلان جوړونکي جنرال وژل شوی دی. د شمالي وزیرستان چارواکو ویلي په افغانستان کې میشت وزیرستاني کډوالو که د حکومت له لوري ورکل شوي فارمونه جمع نه کړي نو ورته بخای د تل لپاره د ستنېدو اجازه ورنه کړل شي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران اپریدین مشال ریډیو ته وویل کډوالو ته د جرګې د لارې فارمونه لیږل شوي وو، خو یوازې 1500 کسانو دغه فارمونه ډک کړي او دوی ته یې لیږلي دي.
فارمونه باندې هغې ته مونږ ریکویسټ کړی چې دا فارمونه تاسو په هماغه طریقه باندې فل کړئ چې په کوم طریقه باندې زمونږ د نارمل ریټرن کې فارمونه فل کیږي. او بل ریکویسټ مونږ دا کړی چې تاسو به دا شانتې وکړئ چې کوم ټرانسپورټ تاسو لګي ته واپس کړی راوستو لپاره هغې ریکوایرمنټ مونږ ته راکړي. او دریم ریکوایرمنټ هغې ته مونږ ورکړو چې هغې سره کوم لایف سټاک چې کوم دي ګډ شیزونه مونږ ته راکړي چې څومره دي تاسو سره چې هغې دپاره مونږ انتظامات وکړو.
کامران اپریدی زیاته کړه د کډوالو له مشرانو سره بعد روانې میاشتې په 15 نیټه جرګه کوي چې پکې به په افغانستان کې میشت کډوالو مسلې بیا سړي. په دې وروستیو کې په ټولنیزو مطبوعاتو کې د خپلو ویډیوګانو لپاره مشهوره شوې پاکستانی اداکاره کندیل بلوچ وژل شوې ده. پاکستانی مطبوعاتو د پنجاب په ملتان کې د هغې د وجنې خبر ورکړی دی. ډان رسپانی د اعظم سلطان په نامه د پولیسو یو چارواکي له خولې لیکلي چې د کندیل ورور له هغو ویډیوګانو خوشحاله نه وو چې دی به پر فیسبوک خپرولې. د نوموړي په خبره کندیل له یوې هفتې راهیسې ملتان کې خپلې سیمې ته تللې وه. د کندیل بلوچ اصلي نوم فوزیه عظیم وو. هغې به په دې وروستیو کې داسې ویډیوګانې خپرولې چې پاکستان کې د سخت دریځو غوسه راپارولې وه. نوموړي په یو شخصي ټلویزیون کې د یوې مرکې پر وخت ځان لپاره امنیت غوښتنه هم کړې وه. د افغانستان، پاکستان او ملګرو ملتونو استازي په پاکستان کې د میشتو افغان کډوالو پر برخلیک د خبرو لپاره درې اړخیزه غونډه کوي. د افغانستان د کډوالو او ستنیدونکو چارو وزیر سید عالمی بلخی پرون مشال رادیو ته وویل چې په دې غونډه کې د افغان کډوالو د بیا ستنولو پر پلان خبرې کوي. دا غونډه بعد را روانې نهه په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. پاکستان تر بل هر هیواده د زیاتو افغان کډوالو ته ځای ورکړي. د دې هیواد وزیر اعظم هلته میشت کډوالو ته تر منی وخت ورکړی چې خپل وطن ته ستان شي. تاسو مشال ریډیو ته غوږی. د ننګرهار چارواکو په دې ولایت کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش ته راډیو خبرونو د بیا پیل خبر تایید کړي. امنیتي چارواکو ادعا کړې وه چې د ننګرهار په اچین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې د خلافت غږ په نوم د داعش ته راډیوي خبرونو مرکز ویجاړ شوی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ننګرهار خلکو ته پرون بیا ډاډ ورکړی چې ډېر زر به یې په سیمه کې د داعش پر ضد پراخ پوځي عملیات پیل شي. په فرانس کې لنن نه د نیس ښار د حملې وروسته درې ورځنی سوګ لمانځل کیږي. په دغه پیښه کې د جولای د 14 پر شپه د تیونس یو وګړي په خلکو لارې وروخی جوله او د اتیاو زیات کسان یې ووژل. نن غرمه به په فرانس کې د یو منټ خاموشي هم وي. د فرانس ولسمشر فرانسوا اولاند به د امنیتي سلاحکارو سره هم ویني. څوک چې د دغه حملې وروسته پلټنې کوي د دغه حملې ذمهواري لا چا نه ده منلې. حمله کوونکی یو دیرش کلن محمد الهویج بولال نومیدو چې وروستو د پولیسو لخوا په ډزو وژل شو. په تیرو 19 میاشتو کې دا په فرانس کې پولیسي خلکو د بریدونو درېمه پیښه ده. په وژل شوو او ژوبلو کې ښځې او ماشومان هم شامل دي. د امریکا ولسمشر باراک اوباما د فرانس په نیس ښار کې وروستۍ حمله چې پکې 4 کسان وژل شوي او تر 200 زیات ژوبل شول وغند او ټینګار یې وکړ چې امریکا به د داعش پر ضد مبارزه جاري وساتي. داو خبرونه.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدل چې فرخنده اسد وړاندې کول. د ترکی چارواکي وایي د کودتا هڅه یې ناکامه کړې ده، خو په دې ترڅ کې د دوی په وینا لږ تر لږه 60 تنه وژل شوي دي. د ترکی پر حالاتو یو نظر لرونکی وایي چې پوځ او سیاسي ګوندونه د ولسمشر اردغان له تګلارو خوشاله نه وو. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ وایي خوست تللي کډوال باید د راستنېدو لپاره فارمونه ډک کړي.
اوس پورې تقریبا موږ ته 1500 فارمونه رسید شوي دي. دا روسنۍ ډاټا چې موږ هغه په افغانستان کې 2500 کړي دي، اوس پورې بقایا موږ ته فارمونه رسید نه شو.
د بلوچستان کروندګر وایي د بجلی او حکومتي نه پاملرنې له کبله دوی ته په عربونو روپۍ تاوان رسېدلی.
مرزا مهرباني غواړو د صوبایي څخه قومي سمبلي څخه باید موږ د انارو څوک واړي موږ د بجلی راکي دا بجلی وسن و پنجاب ته ورکړه موږ برباد کړو موږ وس کړو.
د دې ترڅنګ یو شمېر نور رپورټونه او 219 پروګرامونه هم لرو. اوریدو ته لمشال ریډیو سره اوسئ. راځو د خبرونې لومړی موضوع ته. لکه څنګه چې تاسو په خبرونو کې مو اورېده، بیګا په ترکی کې ویل کېږي چې د پوځ لخوا د حکومت ړنګولو او کودتا کولو هڅه شوې ده. پر دې مهال 60 تنه وژل شوي دي. حکومت وایي چې د کودتا هڅه یې ناکامه کړې ده او د کودتا کوونکو ته به سخته سزا ورکوي. عبدالحی کاکړ پر رپورټ لري.
په ترکی کې جګړه له هغه وروسته ونښته کله چې د دې هیواد پوځ اعلان وکړ چې د هیواد چارې په پوره توګه په لاس کې اخیستې دي او د دې هدف یې د جمهوریت او بشري حقوقو خوندیتوب وښودلی. دا خبره په سرکاري ټلویزیون وسوه او دا هم وویل شو چې فوج مارشلا او کرفیو اعلان کړی دی. د پوځي کودتا د لومړی هڅې رپورټ له استنبول ترلاسه شو چیرې چې پوځي ګاډو باسپورس پل په منځ کې ودرول شوي او پول وتړل سو. له دې وروسته د استنبول د اتاتورک هوایي میدان مخې ته ټینکونه ودرول سو. سلاش وخت وروسته د جهازونو تګ راتګ وځنډول سو. د ترکی سرکاري خبري اژانس اناډولو وای چې په انکره کې جګړه ونښته او د ترکی د پارلمان مخې ته 14 سویده. اژانس زیاتوي چې د انکره په څنډ کې یو هیلیکاپټر د پولیسو په مرکز حمله کړي چې پکې 19 پولیس افسران وژل شوي دي. ان ټي وی رپورټر کړي چې د کودتا د ملاتړو پوځیانو یو هیلیکاپټر موټر د پوز جنگي الوتکو را غورځولې دي. خو په عین حال کې د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان چې د ملګرو په وینا په یو خوندي ځای کې دی، له سی ان ان ټلویزیون سره د موبایل ټلیفون لاري خبري کړي چې په کې نموړي پر خلکو ژغو کړي چې د حکومت په ملاتړ کې سړکونو تراوزي. له دې سم د ستورستا په مختلفو شهرونو کې خلک لارو کوڅو تراوتل. شغلی اردغان زیاته کړه چې پوره باور لري چې د کودتا د هڅه به کامیاب نسی. نوموړي وویل چې اوس هم د هیواد ولسمشر او د فوج ستر قومندان دی او لوځې وکړي چې د کودتا هڅه کوونکي به د خپل دې کار دروند قیمت ادا کوي. د رجب طیب اردغان د دفاع او کورنی چارو وزیرانو پر فوج ژغ کړی چې د هغې وړې ډلې چې حکومت راپرځول غواړي پر ضد یې له حکومت سره وفاداره پاتې سي. د ترکی وزیر اعظم پر ټویټر پاڼه لیکلي چې د هیواد امنیتي ځواکونو به د کودتا پر ضد ځوابي اقدام وکړي او هر هغه څه به کوي چې ورته ضرورت دی، آن که د مرګ ژوبلې په قیمت هم وي. بلخوا د امریکا ولسمشر باراک اوباما د ترکی پر ټولو سیاسي ګوندونو ژغ کړی چې د رجب طیب اردغان له منتخب حکومت سره ودرېږي او دوی دې له تشدد او وینې توینه څخه ځان وګوري. د اروپای ټولنې مشرانو، د جرمني چانسلر انګیلا مرکل او د نیټو سیکرټري جنرل ټولو د ترکی جمهوري ادارو او آئین ته درناوی څرګند کړی دی.
عبدالحی کاکړو زموږ همکار ګل ایاز د په ترکی پر حالاتو له نظر لرونکي شهریار خان سره مرکه کړې ده او په پایل کې ورڅخه پوښتلې چې په ترکی کې د پوځي کودتا وجوهات څه دي. نوموړی په ځواب کې وایي
ترکی په ډېرو څو کالو کې د اردوغان حکومت پالیسۍ چې خاصکر په دېش کې او د هغه د یورپي یونین سره تعلقات چې دي، یا د هغه د امریکي او د اسرائیل سره تعلقات دي، دا داسې پالیسۍ دي په دې باندې د ترکی فوج یا د ترکی فوج یو څه خوشحاله نه، بلکې دا ګاونډي هېوادونه پرې خوشحاله دي، لکه په سوریا کې مداخلت کوي. دا د ترکی پالیسۍ چرم نه و، تاریخي طور ترکی ځان د مډل ایسټ نه جدا پاتې کړی، آیسولیټډ پاتې کړی. همیشه دا د دې فوج پالیسي وه چې موږ د مډل ایسټ ګوتې نه وکړو. خو دوی اردوغان دا شروع کړو، په دې کې په فوج کې یو غټ سیکشن دا چې هغه دې خپه و، دمبېنو د یو سین سره د دې اروپایي جهاد سره تعلق خراب شوی و. اسرائیل سره د دوی د فوج ډېرې ښه اړیکې دي، ټول عمر ډېرې ښه اړیکې پاتې شوي، هغوی سره اړیکې ډېرې خرابې شوې. نو اردوغان په میډیا کې هم، په مغربي میډیا کې هم، د هغه ډېر منفي دا خلاف پروپاګانډه کېدله او هغه د ډیکټیټر په طور باندې هغوی پیش کړو. خو دا اوس چې کوم کودتا شوی، یو کوشش شوی، یو هڅه شوې ده، دوی زیاتر هغه کسان شامل دي کوم چې په ترکی کې هغوی ته جماعتیان وایي او هغه د فتح الله ګلن.
شهریار خان تاسو خو دا ډیر تفصیل سره خبره وکړه، خو ستاسو په دغه معنی دننه په ترکی کې دننه هم سیاسي ګوندونه چې کوم دي هغه د دې ملاتړ کوي او کنه؟
ګلای صاحب، ډېر مهم سوال دی. ځکه چې په ماضي کې هغه چې کوم د ترکی او خلق پارټي چې کوم ده هغه همیشه د فوج مرسته کوله، هغه یو غټه پوزیشن پارټي ده، هغه تاثر پارټي پاتې شوې ده، ڈیموکریسی سر وجہ اسلامی جماعتی گروپ سے اوزا کو کوشش نہیں بنو ہٹ نقصان آتی تو اوین کبھی ہٹ کی نہ
اسلامی دولت وسله والی ډلې پر ضد منځنی ختیځ کې چې کوم عملیات روان دي، شام کې دي، په عراق کې دي، او نو د هغه پر ضد چې کوم دینو په هغه باندې به دا فوزی چې کوم ترکی چې کوم دا ناکامه بغاوت شوی دی، آیا دا به اثر ولري او کنه؟
په هغه باندې د اردوغان د پارٹی موقف چې کوم دی نه اړ واضح دی او هغه البته خپل مداخلت بکی او جاری بساتی. البته دا ضرور ده چې د فوج او خاص د پخوچ کې یو ډېر سخت تعداد باندې اغوم ټول ته نه غواړي ترکیه په د منځني ختیځ کې او د داعش خلاف یا د نورو قسمه هلته چې دي مداخلت وکړي خو د دې په حق کې نه دي خو هغوی اوس وسخو داسې حالات جوړ شوي چې اوس خو باغوا هغوی ځکه چې په ملک کې ډېر زیات مهاجر راغلي دي ترکي د دې یو فیصد شوې ده د دې کانسپټ ترکي اوس یو فیصد ده نو ترکي د دې نه شي راوتلی
د ترکی پر حالاتو نظر لرونکي شهریار خانو چې زموږ د همکار ګلایاز پښتون ته ځوابونه ویل د شمالي وزیرستان چارواکو په افغانستان کې میشتو وزیرستاني کډوالو باندې ژغ کړی چې د ستنیدو په اړه دی د حکومت للوري ورکړل سوي فارمونه ژر تر ژره ور وسپاري د خبره پولیټیکل ایجنټ کامران افریدین لمشال راډیو سره په مرکه کې کړی ده حکومت اعلان کړی و چې په افغانستان کې میشت کډوالو د ستنیدو سلسله به د جولای له شلمې نیټې پیلوي د مشال ریډیو خبریال عمر دراز وزیر له کامران افریدی پوښتنه کړې ده چې د کډوالو د ستنولو په اړه حکومتي اعلان مغسې دی او کنه اوس پکې څه بدلون کړل شوی دی د هغه ځواب داسې و
پلانینګ دا چې په 20 تاریخ نه به ریټرن کار شروع کړو د افغانستان نه هغه لپاره موږ یو جرګه وروستنی میاشته کې په 24 تاریخ په 25 تاریخ راغوستو د خوست اور د افغانستان مختلف علاقو نه اور هغه ته موږ فارمونه ورکړو اور هغه فارمونه باندې هغه ته موږ ریکوست کړو چې دا فارمونه تاسو په ماغه طریقه باندې فیل کړئ چې په کوم طریقه باندې زموږ د نارمل ریټرن کې فارمونه فیل کیږي او بل ریکوست موږ دا کړو چې تاسو به دا شنه وکړئ چې کوم ترانسپورت تاسو لګي ته واپس کړی راوستو لپاره هغه ریکوایرمنټ موږ ته راځي او دریم ریکوایرمنټ هغه ته موږ ورکړو چې هغه سره لایف سٹاک چې کوم دی ګډه دې وغیرہ په هیڅ ډول موږ ته راځي چې څومره دي تاسو سره چې هغه لپاره موږ انتظامات وکړو اوس پورې تقریبا موږ ته 1500 فارمونه رسید شوی دي دا رسنۍ ډیټا چې موږ هغه شو په افغانستان کې ونیم زره کړی دي اوس پورې بقایا موږ ته فارمونه رسید نه شو ته دا اوس هم زره مخې یو جرګه موږ راغوسته و راغې کوم ډیر واضحه طریقې سره هغه ته هدایت ورکړو چې راتلونکي درې سلو ورځو کې څنګه د 20 تاریخ 25 تاریخ پورې ان کیس تاسو موږ ته فارمونه یا ډیټا پورا نکړه نو موږ به دا فرض کوو چې کوم ډیټا تاسو موږ ته راکړی دا هغه افغانستان کې صرف دومره کړی دي هغه لپاره به موږ د ریټرن د تیاریانې موږ غلام خان په لاره باندې اور هغه به موږ رام بولو دا هغه وطن کارت هم جوړ شي دا هغه دوه نور مراد چې کوم د ریټرن سره منسلک دي هغه مراد به موږ ته ملاو شي او چې کوم خلک پاتې شي نو هغه لپاره به بیا دا پالیسي چې هغه موږ واپس نه راولو دا هغه به ما خیال کې کیدی شي دا چې فیصله دا وشي چې هغه موږ واپس او بیسی راولو نه دا هغه سي ان اي سي کارډونه او دا نو سیزن اوف کنسل شي
کې دي سي چې دا کوم خلکو فرمونه یا نه دي ډکړي یا اندراج نه دي کړي سم مشکلات وی یا چې کم دې دوی ته پته نه وی لګیدل نو یو ځل بیا څومره وخت پورې دا دوی کولی شي چې کم پاتې خلک دي چې هغه غم فرمونه ډکی
یو جرګه په لور ای پی او سیټ کړي دا هغه چې تحصیلدار غلام خان او د نور آرمی پټوچ سکاوټس ولې نمائندگان موجودو چې مشال ریډیو په ساتت باندې زموږ چې کوم افغانستان کې مرګري دی روړه دی هغه ته دا پیغام ورکول غواړم چې دې میاشتې 25 تاریخ 26 تاریخ باندې به موږ اخري جګړه غواړو په غلام خان کې او هغه تر دې چې به خپل فارمونه موږ ته واپس وروري د کوم کوم قومونو د کوم کوم کورنو فارمونه موږ ته ملاو شو دا هغه ته انټری پاکستان ته وشي او چې کوم پاتې شو دا هغه به انټری به دوباره نه کیږي کیدی شي چې هغه سي ان اي سي کارډونه او دا هغه ریزیدنسي چې کوم د شناخت د پاکستاني هغه کینسل کړی شي او دا هغه نه پس دا هغه ریټرن بیا نه کیږي هر جرګه کې د نارت وزیرستان مشرانو یو مطالبه کړی دا چې د انټری د تیسي او د افغانستان کې کوم زموږ رونه دی هغه واپس راوستل شي هغه لپاره موږ ډیر غټ مراحل موږ طے کړو اوس د نن تاریخ پورې موږ ته ریټرن فارمونه مکمل نشو دا ډیلی کړه دا سرکار طرف نه اوس نه دا د عوام طرف نه دا
چې څومره هم کړی دی په افغانستان کې نو دې ته پاره چې کوم ترانسپورت ته ګاډي او دا هر سبا حکومت ورکوي پولیټیکل انتظامیه به ورکوي
چې تاسو خپل ترانسپورت موجود دی هغه دی هغه ترانسپورت د چیسز نمبر انجن نمبر د ګاډي ماډل د سیزنه بزان سره هغه فارمونه کوم ته یو فارم ورکړي دي هغه فارم باندې به ډکې چې کومه کورونا شانتي چې هغه سره خپل ترانسپورت نشته نو هغه صورت کې باندې موږ ته ریکوایرمنت خي چې زموږ دا ریکوایرمنت دی موږ د پاره ریکوایرمنت ارینج کړی شي او حکومت باندې د طرف غلام خان باندې ترانسپورت ارینج کړي
په ټولنیزو رسنیو کې د خپلو ویډیوګانو لپاره مشهوره سوی پاکستانی اداکاره کندیل بلوچ وژل سوی ده د پولیسو په وینا چې نوموړی د خپل ورور په لاس په د پنجاب په ملتان کې وژل سوی ده اسرار عالم مومند په دې اړه معلومات راکوي
په دې وروستیو کې په ټولنیزو مطبوعاتو کې د خپلو ویډیوګانو لپاره مشهوره پاکستانی اداکاره کندل بلوچ وژل شوې. پاکستانی مطبوعاتو د پنجاب په ملتان کې د پولیسو له خولې ویلي چې نوموړي د خپل ورور په لاس وژل شوې. ډان ورځپاڼې د اعظم سلطان په نامه د پولیسو یو چارواکي له خولې لیکلي چې د کندل ورور له هغو ویډیوګانو خوشاله نه و چې دی به پر فیسبوک خپرولی. د نوموړي په خبره کندل له یوې هفتې راهیسې ملتان کې خپلې سیمې ته تللی و. د کندل بلوچ اصلي نوم فوزیه عظیم و. هغې په دې وروستیو کې داسې ویډیوګانې خپرې کړې چې پاکستان کې یې د سخت دریځو غوسه راوپاروله. نوموړی پر یو شخصي ټلویزیون کې د یوې مرکې پر مهال د ځان لپاره د امنیت غوښتنه کړې وه. د پاکستاني رسنیو تر مخه هغې د کورنیو چارو وزارت او ځینو نورو امنیتي ادارو ته په لیږلي خط کې ویلي وو چې په ټلیفون ورته ګواښونه کېږي او ژوند یې په خطر کې دی. هغې ویلي وو زموږ په ټولنه کې هیڅ ښه نشته، دا وروسته پاتې ټولنه بده ده. که څه هم کندل بلوچ له 2014 کال راهیسې د خپلو ویډیوګانو لپاره مشهوره وه، خو دې وروستیو کې یې د پاکستان د روحتلال کمیټې د یو مشر ملا سره هم ویډیو راغلی وه. په دې ویډیوګانو کې مفتي قوي او کندل بلوچ لیدل کېږي. مفتي قوي وویل چې هغه غواړي کندل ورسره د ښځو په استازیتوب د اختر لپاره سپوږمۍ وګوري. کندل بلوچ وروسته یو ټلویزیون ته وویل چې د مفتي قوي ویډیو له خپرولو یې مقصد دا و چې خلکو ته وښایي چې هغه مفتیان چې د دې په شان میرمنو خلاف پیتوی ورکوي اصلا غواړي د ښایسته جینکو سره وخت تیر کړي. کندل بلوچ په دې وروستیو کې د آرین خان په نامه یو نسبتا کم پیژندل شوي سندرغاړي سره د بندیز په نامه د موسیقۍ په یوه ویډیو کې راڅرګنده شوه. تر هغې وروسته یو سړی مخې ته راغی. هغه وویل د کندل بلوچ پخوانی میړه او د هغې د زوی پلار دی. کندل بلوچ دا خبره تایید کړه او ویې ویل چې له دغه کس څخه یې ځکه طلاق واخیست چې وهله ټکوله به یې. نوموړي ویلي وو چې اوس غواړي د خپل زوی لپاره جون وکړي.
د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی ویلي چې د چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې ته به په پوره توګه تحفظ ورکوي. دا خبره نوموړي د یوې غونډې پر مهال کړې ده. خو بلخوا د راهدارۍ په اړه جوړ شوی سیاسي اتحاد کوریډور فرنټ ویلي چې د پاکستان د واکمنو پر فشار د خیبر پښتونخوا حکومت له خپلې هغې خبرې پر شا شوی دی چې د راهدارۍ مغربي لارې دې په ترجیحي بنیادونو جوړ کړل سي. غلام غوث رپورټ لري.
د وزیر اعلی هاوس د خبر پانی تر مخه د راهداري په منصوبه کې به 2000 چینایان کار کوي او دوی ته د امنیت ورکولو په غرض دا منصوبه په شمالي او جنوبي برخه کې تقسیم کړی شوې ده. او شمالي برخه د پښتونخوا صوبې په عملداري کې راځي او په شمالي برخه کې د امنیت په لړ کې به صوبایي حکومت خپل رول لوبوي. یاد دی وی چې لدې وړاندې د پښتونخوا حکومت د اقتصادي راهداري د مغربي لارې په لړ کې په مرکزي حکومت سختی نیوکی کړی وی چې د اقتصادي راهداري لارې پنجاب صوبې ته اړولې ده. خو د اقتصادي راهداري د مغربي لارې د ګټلو لپاره د کوریډور پلان په نوم د یو اتحادیه مشر ډاکټر سید عالم محسود وایي د پاکستان د مقتدر قوتونو لوجې د پښتونخوا صوبایي حکومت د مغربي لارې په لړ کې خاموشي اختیار کړې ده.
چې دوی ته موږ وایو چې ولې ناروزي نو دوی په دې اوګه باندې لا اشاره وکړي. دا اشاره دوی دا مطلب دی چې ګنې موږ ته چا دې دغه ولا ویلي دي. نو که هغوی ولا ورته ویلي دي موږ ورته چې تاسو ورسته لاړ شئ کنه هغه ته ووایه چې دم نه پرېږدي. دا جرأت دوی نه وکړو. اوس دا جرأت دا بې وسه خلک کوي. عام ساده سړی په دې پوهېده چې دا زما وو لاهور ته رانه یوړو.
مشال ریډیو سره په ځانګړي مرکه کې ډاکټر سید عالم محسود وویل په کوریډور پرن کې د دوی سره ټول داسې سیاسي ګوندونه دي چې په حکومتي چارو کې سم واک نه لري. ولې بیا به هم دوی د دې میاشتې په 23 نیټه د مغربي لارې د ګټلو لپاره د کرک ضلع نه خپل احتجاجي تحریک پیلوي.
زموږ سره دی څوک څوک نو زموږ سره بے وسه تنظیمونه دي ټول لکه ولسی تحریک ځانله بے وسه دی، جمعیت الاسلام نظریاتی بے وسه تنظیم دی، عوامی نیشنل پارٹی ولی گروپ بے وسه دی، عوامی ورکر پارٹی بے وسه ده، مزدور کسان پارٹی دواړه ډلې بے وسه دي، زموږ فاټک تنظیمونه ټول بے وسه دي. خو دا بے وسه کام د ملنګان چې کله یو شي نو خانان به امید دی چې بیا بس امی اولنی جلسه په 23 تاریخ باندې د اتوار پرز په کرک کې انشاءالله.
یاد دی وی چې د پښتونخوا صوبایي حکومت د اقتصادي راهداري منصوبې د هزارې ډیویژن نه تیر شوی شمالي برخې ته د امنیت ورکولو یقین دهانی ورکړی ده. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
د بلوچستان کروندګر وایي چې د بجلی د کمښت له کبله یا باغونه وچ سوي دي. د دوی په کوټه کې د مظاهرې پر مهال غوښتنه وکړه چې حکومت دوی ته د 24 ساعته بجلی بندوبست وکړي او د دې تر څنګ د ډیمونه هم جوړ کړي. ایوب ترین په دې اړه رپورټ لري.
په لارون کې د صوبې د بیلابیلو برخو څخه کروندګرو ګډون درلود. کروندګرو په لاسونو کې د حکومت ضد کارډونه نیولي وو او د خپلو غوښتنو په حق کې شعارونه ورکول. کروندګرو د کوټ پرس کلب و مخته احتجاجي مظاهره وکړه او ویل چې د شپږو ورځو راهیسې د صوبې په اکثرو برخو کې برېښنا بنده وه چې له امله د دوی و کروندو ته لوی زیان اوښتی دی. په دې اړه ځینو کروندګرو راته وویل
بجلی 24 ورځې کېږي چې بنده ده. زموږ فصل تباه سو، بالکل ختم سو. اوس موږ ته 8 غنټې بجلی ده، موږ ته فایده نه راکوي.
موږ مشینان کده وسول وسول، موږ ته سپارنه وسول وسول، ولټیج کم کم ایسه، یو شی موږ ته نه میلاوي دی. نو موږ د مهرباني غواړو د صوبا ایسه قومی اسمبلی سے بھائی مرد دا نار چوک واری مرد دا بجلی را کی دا بجلی وسن و پنجاب تا ور کلا مجھے برباد کو مجھے وچ کلو مجھے فصلوں نہ لاڑو مر سوانات وسو مر غرق سلو
تک مظاہرہ چان گشتن اوکڑا چا حکومت دا کشت او کروندور لپارا دا چلر وش ساتو برشنا اور کولو انتظام یقینی و گرزوی پتی اڑا دا کروندگرو دا اتحادی سر منشی عبدالرحمن بازی وای
13 جون او جولائی کی شپشت برازی مسلسل لوڈ شیڈنگ اور مرد صرف 2 گھنٹے زمینداران کړه فټو په چې د 2 تر 3 ډایم برابر دي پر دې ډایمونو جوړ سي او موږ ډیر زړه ټوبېل چې دا په شمسي توانای بدل سي. دا هم زموږ د ازالې یو د نقصاناتو د ازالې یو ارخ دی.
دغه احتجاج کوونکو خبرداري ورکړي کده دوی غوښتنې ونه منل سوې نو پراتلونکي به دوی د اعلی وزیر د کور مخته په احتجاج لاس پورې کړي. ایوب ترین، مشال ریډیو، کوټه.
او سم تاسو ته د اوبو سره تړلې د یو بلې موضوع پر لور رپورت وړاندې کو. د مشال ریډیو خبریال سیلاب مسعود بیا د څلو یو سیمې ته تللی او د څلو د اوبو د مسلې په اړه د خلکو ستونزې بیانوي.
د ټانګ شار نه د 10 کیلومیټره په فاصله د ټانګ په زو په سړک مشت کلی ته جوړی اوسېدون کی د څلو د اوبو د کمښت په وجه د سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. د دغې کلی یو اوسېدونکی کوثر علی ویایي
مشکل کلی کې د اوبو ډېر غټه مسله ده. نو دی او د څو بستا او نو دی څلو بستا موږ غندا وبسو د خړو والی حکومت په کار کې مشکل سره وجو راځي.
د کلی یو بل اوسېدونکی بهر علی مرستیال نظیم امریز خان تا اڑان دے کڑا نشت بنیادی وجہ دی بجلی کمش او پسیمک موجود زڑو راستا چوبیلو نا دی
4-5 کلو چر باندې ټوبیالونه لګېدلی دي او ګنده اوبه بیا پای پوچ مشکلې ته راځي. کنه هغه ګنده اوبه چوک نه میندای. بالکل دا مسله ده، ډېر سیریس مسله ده. د خدري او کلو نه لکه هلته اکسیان سره ملاو شو وایم هغه ته مور تیری دي او موږ ته ته جوړي او بزار او شربتي ته چې کومه د سولر سیستم ټوبیال ولګېږي نو دا اوبه مسله به انشاءالله موږ ولا حل شي.
د ته جوړي کلي اوسېدونکي د سیمینه د قومي صوبایي اسمبلو د نمایندګانو او د ټانک د ډیپټي کمیشنر نه غوښتنه وکړه چې دوی ټول د تجوڑی کلی د شلو د بنیادی مسلے د پارا پر شریکا کوششونه وکی. سیلاب مسعود، مشال ریڈیو، ڈیرا اسماعیل خان.
په پاکستان کې د لګکیو حقونه خوندې دي.
حکومت خدا وایي چې موږ مائنارټیز لپاره فلا بهبود لپاره هغه لپاره ډیر سکو او کوي قسم نه
لګکیو وغوښتنې څه دي.
موږ دا غواړو چې کم سے کم په هر ځای کې 5 سیټونه خو پاږي دي.
صدر ته دا ګوکا چې دا مشرف یې چې سر انصاف وکا.
دا او دیتا ورتا د نورو پختونو جوابونه پونی سخ پرونه پرګنه کې د هری چهارشنبه پورس پوکم سلور بجه او د هری شنبه پورس پوکم دو بجه.
تاسو زموږ غږ له مشال ریډیو څخه اورئ. په پښتونخوا کې د ماسپښین یوه نیمه بجه سوه. فرخنده اسد را سره په سټوډیو کې درځي چې له هغې څخه د دې صد خبرونو لنډیز واورو.
په ترکی کې د پوځي کودتا د ناکامېدو وروسته د امنیت ټینګولو هلې ځلې لا هم روانې دي. ولسمشر رجب طیب اردوغان ویلي د حکومت ړنګولو تبا سخت سزا ورکوي. حکومتي چارواکي وایي د 1500 زیات عسکر نیول شوي دي او کودتا کوونکي جنرال هم وژل شوی دی. نن د ترکی پارلمان یوه بیړنۍ غونډه هم کوي. د شمالي وزیرستان چارواکو ویلي په افغانستان کې میشت وزیرستاني کډوالو که د حکومت لخوا ورکړل شوي فارمونه جمع نه کړل نو خپلو سیمو ته د ستنېدو اجازت په نه ورکوي. د شمالي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ کامران افریدی نن مشال ریډیو ته ویلي کډوالو ته د جرګې د لارې فارمونه لیږل شوي خو یوازې 1500 کسانو دغه فارمونه ډک کړي او دوی ته یې لیږلي دي. په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې د خپلو ویډیوګانو لپاره مشهوره پاکستانۍ اداکاره کندیل بلوچ وژل شوې ده. پاکستاني مطبوعات وایي هغه په ملتان کې خپل ورور وژلی ده. د افغانستان، پاکستان او ملګرو ملتونو استازي په پاکستان کې د میشت افغان کډوالو د ستنېدو په اړه درې اړخیزه غونډه کوي. دغه غونډه بعد را روانې نهې په ورځ په اسلام آباد کې کیږي. د ننګرهار چارواکو په دې ولایت کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش د راډیوي خپرونو د بیا پیل خبر تایید کړی دی. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی بیا د ننګرهار ولس ته پرون ډاډ ورکړ چې ډېر ژر به یې په سیمه کې د داعش پر ضد پراخه پوځي عملیات پیل شي. په فرانس کې لندن نه د نیس ښار د حملې وروسته درې ورځنی سوګ لمانځل کیږي. په دغه پیښه کې د جولای د 14 پر شپه د تیونس یو وګړي په خلکو لارې وروخېجول او د اتیاو زیات کسان یې ووژل. نن غرمه به په فرانس کې د یو منټ خاموشي هم وي. او د امریکا ولسمشر باراک اوباما د فرانس په نیس ښار کې وروستۍ حمله چې 43 کسان پکې ووژل شول او تر 200 زیات ژوبل شول په سخت ټکو غندلې او وایي امریکا به د داعش پر ضد مبارزه جاری ساتي.
د خبرونو لنډیز مو له مشال ریډیو اورېده چې فرخند اسد وړاندې کاوه. اوس هم تاسو ته د مشال ریډیو نوې اونیزه خبرونه پرګنې وړاندې کوو. په دې خبرونه کې به تاسو هر اونۍ په پښتونخوا کې د مذهبي لژکیو په اړه تاسو ته معلومات ترکو. خو تر دې خبرونه وړاندې د نړۍ رنگونو خبرونه بخښنه غواړم چمتو ده د نشر ته راځي چې هغه وره.
دا مشال لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې د خپل قربا ګل آیاس سلامونه و منئ. هله لرم چې روغ جوړ او آباد وای. د نورو پروگرامونو په شان په نننۍ خبرونه کې مدرتا د نړۍ لپاره بر خوندور معلومات راغون کړي دي. نو لومړی تاسو خبروم چې په مکسیکو کې کارپوهان ویلي دي چې یو معدوم نسل هاتی باقیاتو د راوستلو لپاره یې کار په اخري پړاو کې داخل شوی دی. د معدوم نسل هاتی باقیات د مکسیکو سیټي سره نږدې یو کلی ټلټیپک کې هغه وخت و مندل شو چې کله د نکاسۍ لپاره کار روانو. دغه هاتی د باقیاتو په اړه داسې ویل کیږي چې دا باقیات 14000 کاله زاړه دي او د دې اډوکي خوري وري پرتی دي. بیا ځینې داسې هم وایي چې کېدی شي د انسانانو د غوښې لپاره هاتی حلال کړی وي. د هاتی نور باقیات له جیل سره خوا کې مندل شوي دي چې په هغه ځای کې د خپل وزن له وجې ګیر پاتې شوی وو. ایف پی خبرې جاس د لرغونو آثارو یو پوه لیوس کورډوبو په حواله وایي چې د مکسیکو پلازمینی په سندو کې تر 500 نه زیاتو د معدوم شو نسل هاتیانو باقیات موندل شوي دي. د دوی په خبره دغه کلی سره نږدې د ځمکې 2 متر لاندې دغه باقیات موندل شوي دي. د دوی په خبره د هاتیانو عمر د 40 نه تر 50 کالو پورې دي. دغه هاتیانو ډانچا په مکمل حالت کې ده. ساينسدانانو هیله څرګنده کړې ده چې د هاتیانو مکمل ډانچا به ډېر زر نمایښت لپاره وړاندې کړي. میمت یو قسم هاتی و چې نسل یې معدوم شوي دي او دغه نسل هاتیانو باقیات د مکسیکو په ځینو علاقو کې موندل شوي دي. د ډایناسورس په زمانه کې د مرغانو دوه وزري په محفوظ حالت کې موندل شوی دی. په میامیر کې دا شاندار موندنه د وړوکي مرغانو په باقیاتو مشتمل ده چې 10 کروڑ کاله زاړه دي. د وړوکي مرغانو وزرې ډېر نازکې دي او په دې کې مختلف رنګونه شامل دي. په وزرو کې تیزې پنجې هم دي. دا باقیات 3 سانتي متره پورې دي او د دې په مرسته له ډایناسورس نه د مرغانو د ارتقا په اړه ګټور معلومات ترلاسه شوي دي. دا تحقیق په نیچر کمیونیکیشن نومي مجله کې خپور شوی دی. دا تحقیق شریک مصنف مایک بینټن تعلق د برتانیا یونیورسټي آف برسل سره دی. دی وایي چې په انفرادي وزرو کې هر یو ویښته او ریشه ډېر واضح ښکاري. د مرغانو دا نسل د ډایناسور سره 6.5 کروڑ کاله وړاندې معلوم شوی وو. د سکاټلند یونیورسټي آف ایډنبرا کې حیاتدان سټیو بروست وایي چې دا یو شاندار موندنه ده. په لندن کې په یو نیلامګر کې د نړۍ تر ټولو لوی هیره نه ده خرڅه شوې. لیزی ډی لا رونا نومي هیرې په اړه داسې توقع کېده چې دا به په 1 کروڑ ډالر خرڅه شي. په سیدبی نیلامګر کې د دغه هیرې بیا 6.5 کروڑ او 10 لک ډالر پورې ورسېده چې له وجې نیلامي واپس واخیستل شوه. د لیزی ډی لا رونا هیرې جسامت د ټینس اګین عمر دی او دا د افریقي بونسټان له یو کان نه تیر کال د نومبر په میاشت کې راویستل شوې وه. د دې هیرې وزن 1.09 کراته دی او دا 2.5 اربع کاله زړه ده. دا لومړی وار وو چې میفیر کې په نیلامۍ کې دومره لوی هیره وړاندې کړی شوی وه. لیزی ډی لارونا په تسوانه ژبه کې مانا زموږ رڼا ده. کارپوهان وایي چې دا د نړۍ تر ټولو لوی هیره ګرځول شوې ده ځکه چې دا یوه ډېره ښایسته نمونه ده. په نړۍ کې یوازې یوه هیره له لیزی نه ډېره غټه ده او هغه په 1905 کال کې په افریقا کې موندل شوې وه او د برتانیا شاه ایډوارډ 5 ته وړاندې کړی شوی وه. د هغه هیرې وزن 3.16 کراته وو. د سماجی رابطو مشهور ویب پاڼې فیسبوک کې اوس د ملګرو پوسټونه به په نیوز فیډ کې مرکزي ځای لري. سوشل نیټورک ویلي دي چې صارفینو اندېښنه ښودلې وه چې د خپلو ملګرو مهم اپډیټس په پاڼه نه ویني. دې فیصلې سره د خبري رسنیو او مصنوعاتو لخوا پوسټ ته زیات ځای ورکول رجحان به کم شي. یو کارپوه وایي چې د ورځپاڼو او نشریاتي ادارو ګټې له فیسبوک سره مطابقت نه لري. فیسبوک پاڼې ویلي دي چې سروې کې صارفینو ویلي دي چې د خپلو ملګرو پوسټونه زیات خوښوي او هم اوجه دا چې په طریقه کار کې بدون راوستې شوې دي. د کمپیوټر جوړولو مشهوري کمپنۍ مایکروسافت خپل صارفینو ته د وینډوز 10 اپډیټ کولو یا نه کولو په اړه واضح اختیارات ورکړي دي. دا اعلان له 100 میاشتو تنقید وروسته واخیستل شوی دی. صارفینو ویلي وو چې وینډوز 10 خودکار اپډیټ طریقه کار یوه دوکه ده. په دې وروستو کې مایکروسافت یوې امریکایي ښځې ته 10,000 ډالره د هرجانی په توګه ورکړي وي چې د کمپیوټر وینډوز 10 اپډیټ وروسته د استعمال قابل نه و. مایکروسافت کمپنۍ خپلو ټولو صارفینو ته تجویز ورکړی دی چې د جولای تر 9 منیټی پوری بغیر له پیسو وینډوز 10 اپډیټ کړي ځکه چې د دې وروستو به دا په پیسو اخلي. د یادونې وړ دا چې په ټوله نړۍ کې د 10 کروڑ نه زیاتو کمپیوټرو او نورو آلاتو کې وینډوز 10 اپګریډ کړل شوی دی. اوس د فلمی نړۍ خبرې. په نړیوال باکس آفس کې په دې اونۍ کې فلم فائنډنګ دوری په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 400 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دویم نمبر فلم انډیپینډنس ډے ری سرجنس دی. دې فلم تر اوسه پورې په ټوله نړۍ کې د 150 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. په نړیوال باکس آفس کې په دریم نمبر فلم سینٹرل انټیلیجنس دی چې په ټوله نړۍ کې تر اوسه پورې د 100 ملیون ډالر نه زیات کاروبار کړی دی. اخوا د امریکا په باکس آفس کې هم فلم فائنډنګ دوری په لومړي نمبر، انډیپینډنس ډے په دویم او په دریم نمبر سینٹرل انټیلیجنس دی. بلخوا د هند په باکس آفس کې فلم رامن راگو په لومړي نمبر دی. دې فلم تر اوسه پورې د 6 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې په دویم نمبر فلم اوڑتا پنجاب دی چې د 50 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د هند په باکس آفس کې د وتلي اداکار امیتاب بچن او نوازالدین صدیقی فلم ټین په دریم نمبر دی چې تر اوسه پورې د 1,00,000 کروڑ روپو نه زیات کاروبار کړی دی. د امریکا هالی وډ سینما وتلي اداکار ټام هانکس نوې فلم انفرانو دویم مکمل ټریلر خپور شوی دی. دا یو ټریلر فلم دی. دا د انجلز اینڈ ډیمنز فلم دویمه برخه ده. دا فلم د مشهور ناول لیکونکي ډین براون په ناول جوړ دی. په دې فلم کې د هند مشهور اداکار عرفان خان هم کار کړی دی. دا فلم عکسمندي د ایټلی په وینیس، فلورنس او بوډافیس کې شوې ده. دا فلم میوزیک مشهور کمپوزر هانس زیمر ورکړی ده. فلم انفرانو به د اکتوبر په 28 نمایش ته پر وړاندې کیږي.
Dante's hell isn't fiction. It's prophecy.
What's the last thing you can remember?
I had some kind of an accident.
I can't remember anything.
It's your head trauma. Imagination, memory, everything tumbles together.
Found this in my jacket. We're opening it.
It's Dante's Inferno.
This is what I have been seeing. I want to know what I'm involved with.
Let's go.
Where's Professor Langdon now?
Out of frame.
And in possession of the tube?
I left you a path. Now, only you can finish it.
Is this supposed to be a challenge?
A puzzle. Specifically designed for you.
He created a plague.
د امریکا مشهور سٹار وارز فلمونو سیریز نوی فلم ٹریلر خپور شوی دی. په دې وروستو کې د سٹار وارز فلم دی فورس اویکن په ټول نړۍ کې ریکارډ د $2 ارب نه زیات کاروبار کړی و. د سٹار وارز نوی فلم نوم روګ وان دی. په فلم کې مشهور اداکارانو یانگ وین، فارسٹ وایټیکر، فیلیسیٹا جونز، ڈیاگو لونا او ریز احمد او نور کار کړی دی. فلم سٹار وارز روګ وان به د دسمبر په 14 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
Forgery of imperial documents, possession of stolen property, aggravated assault, resisting arrest.
On your own from the age of 15, reckless, aggressive, and undisciplined.
This is a rebellion, isn't it? I rebel.
We have a mission for you. A major weapons test is imminent. We need to know what it is and how to destroy it.
Is that clear?
Yes, sir.
هندی سینما مشهور اداکار ریتک روشن نوی فلم موهنجو داڑو لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا په موهنجو داڑو تهذیب باندې جوړ فلم دی. په فلم کې د موهنجو داڑو تاریخ ښودل شوی دی. دا فلم مشهور ډایرکټر آتوش گواکر جوړ کړی دی چې د دین وړاندې سوادیش فلم جوړ کړی وو. په فلم کې پوجا هیګړه هم کار کړی دی. فلم موهنجو داڑو بعد د اگست په 12 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
جو بیت گیا اس کا ست تجھے بتانا انیواریہ ہے. موهنجو داڑو کا تارک ہے نہیں تو آنے والی پیڑھی کبھی جان نہ پائے گی موہنجو دارو کی سچائی اور اچھائی.
وہ لوگ نہیں لوب لالچ بستے ہیں. مجھے موہنجو دارو جانا ہے. ہو جو
سرمن نام ہے میرا. نیل کا کسان ہوں. امری سے آیا ہوں.
چار لاجورد نہ ایک کم نہ ایک ادھک ورنہ سودا رات سمجھو.
اس نگر سے کچھ تو ناتا ہے میرا. ہو جاؤ یہ نگر جانا پہچانا اپنا سا کیوں لگ رہا. میرا ہر قدم مجھے تیری اور لا رہا تھا. تو میری سنگنی ہے جانی.
موہنجو دارو میں صرف ہی میں نے لیتا ہوں. کون جیے گا کون مرے گا.
د هندی سینما مشهور اداکار منوج واجپای نوی فلم بودیا سنگ بورن ٹو رن لومړی ټریلر خپور شوی دی. دا فلم په رښتینی واقعیاتو جوړ فلم دی. په فلم کې د بودیا سنگ چې 15 کلن ماشوم وي ژوند ښودل شوی. منوج د دغه ماشوم کوچ وي. بودیا سنگ په کم عمری کې د زغل یا مراتن لوبغاړی جوړ شي. فلم بودیا سنگ بورن ٹو رن به د اگست په 15 نمایش لپاره وړاندې کیږي.
مه دیش نه آج تک ایک بھی میراتھن پلیئر پروڈیوس نہیں کیا. انڈیا کا یہ سپنا بدھیا پورا کرے گا. بندھو आना नहीं आता तुझे? मुन्ना, और इसको फीता बांधना सिखा।
इतने छोटे से बच्चे को प्रोटीन पिला रहे हो
तुम? डॉक्टर,
ये सातवां राउंड समाप्त कर दिया है।
बुधिया ने 25 किलोमीटर की ये दौड़ एक प्रोफेशनल एथलीट की तरह पूरी कर ली है।
What do we think of India's forest camp?
बुधिया हमारे ओडिशा का गौरव है।
After completing 48 full marathons, Bhudia has now set his eyes on the Guinness record.
2016 के ओलंपिक को नजर में रखते हुए हमने ये डिसाइड किया है कि बुधिया पूरी से भुवनेश्वर मैराथन दौड़।
आपने उसका पूछा बुधिया से उसका बचपन छीन,
और आपके सारे सवालों का जवाब बुधिया 70 किलोमीटर दौड़ के देगा।
درنو اوریدن کو تاسو د مشا لاړی 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې دلچسپه معلومات واوریدل. اوس خپل کوربه ګل ایاس ته اجازه ورکړئ. په بل خبرونه کې به له نوو معلوماتو سره ستاسو په خدمت کې حاضر یم. تر هغې پورې په لوی لا مسپارم.
په پاکستان کې لګکی او د هغوی عبادت خانې په کم حال کې دي؟ آیا د لګکیو حقونه خوندي دي؟
حکومت خدا وایي چې مونږ مائنارټیز لپاره فلاح بهبود لپاره هغې لپاره ډېر څه کوو، خو کوي اسم نه.
لګکیو غوښتنې څه دي؟
مونږ دا غواړو چې کم سے کم په هر ځای کې 15 سیټونه غوپاږي کی
صدر تا دا غوکا چې دا مشرف یې چې سر انسان فوکا
کدا لګکیو د هلا ځان خبرول غواړي نو پرګنې خبرونه اوریدل مه هیروي. هر چهار شنبه پوکم 4 بجې او هر خالی یا شنبه پوکم 2 بجې. خبرونه پرګنې کې زما د انیسا اجمل سلامونه اومنه. اوریدونکو په دې خبرونه کې باورې چې په پاکستان کې اقلیتونه په کومو حالاتو کې خپل ژوند تیروي، د دوی آبادی څومره ده او له کومو مشکلاتو سره مخ دي. د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکو ادارې وایي د غیر سرکاري ادارو د یوې اندازې تر مخه په پاکستان کې د اندوانو، سکانو، عیسایانو، کیلاشیانو، پارسیانو، بد مذهبو او دغسې د ځینو نورو اقلیتونو ټوله آبادی څه باندې 10 ملیونه جوړیږي. د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکونکو هارون سربدیال وایي په پاکستان کې د غیر سرکاري ادارو د اندازې تر مخه د اندوانو آبادی شاوخوا 2 ملیونه، د عیسایانو 3.9 ملیونه، د سکانو څه د پاسه 2.5 زره او د کیلاشیانو څه باندې 3 زره ده. او دغه سې په هیواد کې بیا بد مذهب او پارسیان ډېر په کم شمېر کې دي.
خو دا زمونږ چې کوم اعداد او شمار دی، دا غیر سرکاري ذرایع نه دي. او په خیبر پختونخوا کې چې هندوان دي هغه 8.5 زره دي، مسیحي کمیونټي چې دی هغه 1 لک او 20 زره، هغه مسیحی کمیونٹی دی، کیلاش کمیونٹی هغه دی 2.5 او 3 کسان دی. همدغه کسی چې کوم بهائی کمیونٹی دی هغه دلته چې دی 3.5 چې دی هغه تعداد دی پورا په خیبر پختونخوا کې. او بودھسٹ کمیونٹی چې دی دلته چې دی سکرینا ځینې سیمه سو سواد په سیمه چې دی هغه هندوان زیات دي. او که تاسو ټل سدا اور جی ایجنسی وګورئ، خیبر ایجنسی وګورئ، نو دې علاقه کې چې دی سکانو تعداد زیات دی. همدغه کسی که تاسو دا کورمی طرف ته لاړ شي او ټانک او دا داسې نور جنوبی ضلع طرف ته راشي، نو هغه طرف چې دی د مسیحي خلکو چې دی اعداد شمار چې دی هغه یو خاص مقدار کې دی.
خدا چې بیا په فاټا کې د نورو مذهبونو څومره خلک میشتي. د قبایلي سیمو د اقلیتونو مشر ویلسن وزیر وایي په فاټا کې د اقلیتونو آبادی د 150 زیاته ده او په دې کې تر ټولو زیات بیا عیسایان دي.
فاټا کې ګوره عیسایان هم دي، هندوان هم دي، سکان هم دي، نور ماینارټی هم شته. او دا دي لږ بګ 30-40,000 دي، 30-40,000 مان کې دي. دا دي تقریبا 100 کال شو ایک سو کا سیال کوٹ میں بھی، فیصل آباد میں بھی، زوگرہ میں بھی، مختلف ایریاز میں راغلی.
مذهبي اقلیتونه وای د پاکستان د جوړېدو نه وړاندې په دغو سیمو کې د پیړو راهیسې ژوند کوي او دا هیواد په جوړېدو کې د دوی هم د نورو په څیر ونډه ده. مشرانو یې قربانۍ ورکړې دي خو په پاکستان کې ورته هغسې درجه ورنکړل شوه لکه څنګه چې نورو ته ورکړل شوې ده. د اقلیتونو د حقونو لپاره کارکوونکي مشل چودري وایي له وخت تېرېدو سره په پاکستان کې د دوی پر ضد د خلکو رویه ډېره سخته شوې ده چې مهمې وجه یې د ریاست لخوا د اقلیتونو د وجود د انکار او هغې ته خپل حقونه نه ورکول دي.
په پاکستان کې اقلیتونو ته تر ټولو لویه مسله د عدم برداشت ده. زموږ په ټولنه کې مذهبي زغم ختم شوی دی. دلته د مذهبي عدم برداشت مسله د ټولو مذهبونو په خلکو کې ده. په چا کې چې هم د منلو صلاحیت نشته چې د بل کوم مذهب، قام یا فرقې خلک برداشت کړي. د اقلیتونو مسلې خو ډېرې دي خو پاکستان په خپله هم له ډېرو چیلنجونو سره مخ دی. باید چې ریاست په خپلو کړنلارو غور وکړي.
په دې وروستیو کې په پاکستان کې په مذهبي اقلیتونو ګڼ شمېر بریدونه هم شوي دي. په 2013 کال کې د پېښور په یو چرچ او سږ کال د لاهور په ګلشن اقبال پارک کې د ایسټر پر ورځ بریدونه وشول چې پکې ګڼ شمېر کې خلکو ته مرګ ژوبله واوښته. دغسې اقلیتونه په زوره د مذهب بدلولو او د خپلو عبادت خانو خوندي نه پاتې کېدو شکایتونه هم کوي. هارون سربدیال وای په پاکستان او په خاص توګه په خیبر پختونخوا کې د اقلیتونو لپاره ځانګړي تعلیمي ادارې او په ډیرو سیمو کې د دوی عبادت خانې نشته. هارون سربدیال زیاتوي د عبادت خانو د نشتوالي له وجې زیاتره سیمو کې اقلیتونه خپل عبادتونه په پارکونو او یا د سړکونو په غاړه ترسره کوي.
دا زمونږ تقریبا خیبر پختونخوا کې چې کوم فاټا بیلټ دی په دې کې چې یو عبادت گاه هم زمونږ نشته دی. ایون چې کمیونټی سینټر هم نشته دی او په دې سیمو کې چې دی زمونږ خلک چې دی هغه ډېر ډیسیبل دي. دا هغوی هیڅ مذهبي سیویک اینڈ پولیټیکل اینڈ سوشل اینڈ ریلیجیس هیڅ قسم دا هغوی رائټس نشته دي او دا هغوی لپاره گورنمنٹ هم څه داسې اقدامات نه کوي. څنګه که تاسو میرانشاه یا پارا چنار په دې علاقو کې وګورئ نو په دې سیمه باندې چې دی هندوانو ډېره غټه آبادی موجود ده. حالانکه هغه خلک چې دی د ایف سی په ادارو کې چې دی هغه ملازمت کوي خو هغه ځای کې خاص طور باندې زیات ایریا چې ایف سی سره دی نو په هغه کې چې دی هغه کم کالونیز دي. ایون دا هغه کې چې دی دغه مذهبي فیسیلیټیز چې دی هغه نشته دي.
د خبر پښتونخوا سوات سیمه د بود مذهب یو مرکز هم پاتې شوی دی او ویل کېږي چې چین او تبت بود مذهب هم له سوات تللی دی. له سوات سره تعلق لرونکي او د عوامي نېشنل ګوند غړي امرجیت ملوترا وایي په سوات کې وسلوالو د مختلفو مذهبونو ځینو آثارو ته هم زیان رسولی دی. نوموړی وایي د هندوانو او سکانو ډېرې کورنۍ د پاکستان د هند نه د بیلیدو پر مهال هند ته تللې وې خو په سوات کې دا مهال د سکانو او هندوانو شاوخوا شپږ سوه کورنۍ نشته دي.
دا څنګه چې موږ بودیزم غواړو هغه تقریبا دلته کې ختم شوی دی. دغه هغه صوفي او دغه کوم اثرات چې دي هغه هم موجود دي خو بودیزم دغه چې کوم دغه خلکو له هغه دلته کې نشته. دې څنګه د ځنګ خوا چې دي نو ملکي درې نومونه کمیونټي هندو سکھ او عیسایان. زمونږ دا چې دا کوم زمونږ دا سکھ او دا هندو کمیونټي چې ده دا تقریبا 600 فیملی سوات او بونی کې زمونږ 600 فیملی دا چې دي هغه موجوده دي. ټینګ په مختلفو کلو کې په سوات کې بونی کې مختلف کلو کې آباد دي. دلته کې دا چې د کرسن کمیونټي هم مدې تقریبا 150 کورونه عام در کې موجوده ستا په سوات کې. دا خلک زمونږ دا شه دلته کې مدې سوونو کلو نه وصول څو کې دا زمونږ دا کوم ریکارډ چې دی کوم کې څه کوم زړه ما پیدا شه دی. نو زما د 1973 تر دې چې زما والد څه په سنو 1948 کې د بری کوټ راغلم دا د مختلف ژوند لږه دنیا ته دلته مایګریټ شو. زما والد څه په سنو 1948 کې او سنو 1947 کې مده زمون کډیر کمیونټیز ته ولاغه انډیا ته مو شیډول اجرتي کړو هغه تان کې کله چې پاکستان هندستان دا ټول جدا شو. نو دا څنګه ته مده زمون دته کې کوم دا کوم راځي دا څه کوو کډو نو صدا د دې څه دا نه چې کوم وخت نه دلته کې دا کوم کمیونټی د په ځنګ فات کې یا په دای کې کړه
کلو. د مذهبي اقلیتونو د حقونو لپاره کار کوونکي وایي د پاکستان په آئین کې د دوی لپاره هم د نورو په څیر ځینې حقونه موجود دي خو نه عملي کیږي. دی وایي اوس هم زیاتره لږکي د ډومیسایل او د ودونو رجستریشن په څیر له ډیرو مشکلاتو سره مخ دي. د پاکستان په قومي اسمبلی کې د اقلیتونو لپاره لس څوکۍ مختص کړل شوي دي. هارون سربدیال وایي باید د اقلیتونو ستونزو ته په کتو سره دې داغي څوکۍ زیاتې کړل شي.
پاکستان دا تقریبا دا اوه دیش دا کوم پارلمنټریان غړي ایوان صوبائی او مرکزی او سینٹ کی جکم ناس دغه دی پارلمانی لیڈران دی دی او دی کی سلور سینیٹر دی اغه نه علاوه لس چی دی دغه ایم این ایز دی چې اتور کی اندوان دی او دوور کی مسیحی دی او نو ټول چی دی دغه دی دینا کم پاتې شی تعداد دی اغه بیا چی دی ایم پی ایس دی تھرو اوټ پاکستان کی مونږ دی دی تعداد نه دی لپاره مطمئن نه یو چې پاکستان کی 90% میجورٹی چی دی هغه هم دلته دی او دغه بال بچ پیدا شوی دی او تعداد کی روز تر روز اضافه شوی دی نو مونږ وایو چې دا زمونږ آبادی چی دی هغه ډیر زیات چی دی هغه اضافه شوی دی ورکی نو دې لپاره چې دا کم چې د تعداد مخصوص شوی دی دا انتهایی زمونږ اعداد شمار په مطابق چې دی هغه انتهایی کم دی. د آسیا ناصر چې هغه جی یو ای فضل الرحمن گروپ دغه یو ایم این ای دا هغه یو میاشت وړاندې یو بل چې دی هغه پیش کړی دی چې په هغه کې تعداد چې دی هغه مرکزی سطح باندې چې دی 10 بجے د تعدادو په اضافي په حوالې چې دی کنه هغه یو بل پیش کړی دی.
خو بیا د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د اقلیتونو په څوکۍ راغلي وزیر او د مسلم لیگ نون ګوند غړي فریدریک عظیم وایي د دوی حکومت د اقلیتونو ډېری مسئلې هواري کړې دي.
ماته چې کوم فنډ ترلاسه شي زه یې د اقلیتونو د ستونزو هوارولو لپاره خرج کوم. خدا اقلیتونو ټول مسلې به له وخت تیرېدو سره هواریږي. موجوده حکومت اقلیتونو لپاره ډېر کارونه کوي او هیله ده چې په راتلونکي کې به نور حکومتونه هم د دوی مسلو ته پام وکړي.
اوریدونکو په نننۍ خبرونه کې مو تاسو ته په پاکستان کې د مذهبي اقلیتونو آبادې داغې د حقونو او مشکلاتو په اړه معلومات درکړل. پراتلونکو نور خبرونو کې بعد اقلیتونو په عبادتونو کلتور حقونو او مشکلاتو په اړه په تفصیل سره تاسو ته معلومات درکو. اوریدونکو اوس د پرګنې خبرونې وخت پای ته ورسید. تر راتلونکي بلې خبرونې پورې درنه اجازه غواړم. خوشاله اوسئ.